د سهار 5 بجې شپې احمد شبریم تاسو د رډوب سهارانه خبري مجله کې مو هر کله کوم مخکته دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د قزاقستان د سریازم رستيال سریک ژومان ګرین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبري وکړه. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال دفتر په چهارشنبه په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې شاغلی ژومان ګرین چې چهارشنبه کابل ته رسیدلې له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت، لوړو زده کړو، معارف، روغتیا، بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکی سیستم په برخه کې همکاري وکړي. په دوام کې دغه راز ویل شوی چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیټي او له قزاقستانه د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې. په همدې ترڅ کې ټاکل شوی چې د افغانستان او قزاقستان د تولیداتو او محصولاتو یو ګډ دوه ورځنی نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. که هم قزاقستان لکه د نوري نړۍ په څیر د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو ورسره اړیکې ټینګې کړې دي. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي د دې کمیسیون له جوړېدو راهیسې تر اوسه پورې 899 افغان شخصیتونه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس د راپور له مخې د کمیسیون پرون چهارشنبه په یو بیان کې یو ځل بیا په بهر کې په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې له میشتو افغانانو چې په تېر حکومت کې په نظامي او ملکي ادارو کې دندې ترسره کړې غوښتنه کړې چې په ډاډه زړه دې خپل هیواد ته ستانه شي او ژوند ته یې هیڅ خطر متوجه نه دی. د کمیسیون په وینا دوی کولی شي په دې هیواد کې د نورو افغانانو په څیر په عمل کې ژوند وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون په بهر کې میشتو افغانانو ته افغانستان ته د بیرته ستنېدو ډاډ داسې مال ورکوي چې له افغانستانه بهر په تیره په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د پخواني حکومت یو شمېر پوځیانو او کارکوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې چې که بیرته افغانستان ته ستانه شي یا یې قربانۍ هیوادونه په زوره واستوي هلته به یې ژوند خوندي نه وي. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي دي، له 6 لکه زیاتو افغانانو پاکستان ته پناه وړې چې اکثره یې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن سرپرست وزیر حمیدالله اخونزاده د 5 هیوادونو له چارواکو سره د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی. د راپورونو له مخې اخونزاده د روسیې، بیلاروس، پاکستان، قزاقستان او ازبکستان له استازو سره د یو ګډ شپږ اړخیز دهلیز د رامنځته کېدو پر مسلې خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون چهارشنبه وویل چې اخونزاده د روسیه او بیلاروس له چارواکو سره له دغو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې وکړې. هغه همدارنګه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي سره هم کتلي او د لویو لارو له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه چې آیا ازبکستان ته د ښاغلي اخونزاده په دې سفر کې کومې مشخصې موافقې هم شوي کنه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د جرمني فدرالي سرنوالي وای و بهرني اتباي په جرمني کې د اسلامي دولت دل یا داش خراسان څنګه لپاره د حملو په پلانولو رسمن تورن کړي. د ادارې پرون چهارشنبه ویل چې دغه وطن د تاجکستان، ترکمنستان او قرغزستان اتبادي پر دوی تور پورې شوی چې په جرمني او د لویدیځ اروپا په نورو برخو کې د پراخو حملو پلان درلود. خو د جرمني د سرنوالي د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي کله چې امنیتي ځواکونو د دغو تورونو کسانو د نیولو لپاره اقدام وکړ هغوی کوم ځانګړی پلان نه درلود. د جرمني د سرنوالي دفتر ویلي تورن کسان چې په 2022 کال کې په اوکراین کې د جګړې له پیلېدو وروسته د اوکراین له لارې جرمني ته رسېدلي وو د تیر کال په جولای میاشت کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې سره چې په افغانستان کې په حملو سربیره تیره میاشت په ماسکو کې د خونړي برید مسؤلیت هم اخیستی اړیکه ټینګه کړې وه. دغه راز ویل شوي چې دوی په هالنډ کې له یو شمېر نورو کسانو سره یوه تروریستي څانګه جوړه کړې وه. دا سجده رو سارانه خبری مچاله پا منسانی سپه دولست شپشنی بی پتول افغانستان که آره. پدیخ پراوانه کی د پاکستان بیران مشانه پا افغانستان که ده ترهگر رو دولو فعالیتونو او موجودیت تا اندیش نشکاره کرد. د چارو شنونکی شفیق هم درد وی.
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د زیات ورختون لامله د انګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کیبینونه یې تخریب کړل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سار سازمان د بریتانیا لخوا رواندا ته د غیر قانوني کډوالو پر لیږدو انتقاد کړی او په دې خبري مجله کې مو له اوکراین سره د واشنگتن د لسکونو میلیارد ډالرو مرستو له توشي خبرو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې خپره شوه همداراز ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د په بنسټیزو پرېکړو کې د ټولو افغانانو ونډه پراخه او زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران او پاکستان د یو سولیز متحد ملي حاکمیت لرونکي او د یو خپلواک افغانستان په توګه د دې هیواد پرمختګ لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ، خو په دې هیواد کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت جدي ګواښ وبلل. دواړو هیوادونو په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون چهارشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي دي، دې ته په پام چې په افغانستان کې موجوده تروریستي سازمانونه سیمه ییز او نړیوال امنیت جدي ګواښ دي. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر زیاتوالي او د ترهګرۍ په وړاندې یوې متحد جبهې ته د پراختیا ورکولو لپاره په خپل چمتووالي یو ځل بیا ټینګار وکړ. که څه هم په اعلامیه کې په مشخص ډول د هغو ترهګرو ډلو چې د دواړو هیوادونو په وینا په افغانستان کې حضور لري او د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ بلل کیږي نمونه نه دي اخیستل شوي، خو اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د پاکستان امنیت او ثبات جدي ګواښ بولي. هغه ډله چې د اسلام آباد په وینا پر افغانستان واکمنو طالبانو ورته پناه ورکړې او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه سرته رسوي، هغه ادعا چې طالبانو په کلکه رد کړې ده. د افغانستان بلګاون ایران بیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له پلوه چې په افغانستان کې د طالبانو په څ باندې دوه نیم کلنه واکمني کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او همدارنګ په تیر جنوري میاشت کې د ایران د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی د اتلین په مراسمو کې د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت اخیستی ډیر اندېښنه لري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر وپوښت چې آیا تهران او اسلام آباد د همدغو دو ډلو ګواښ ته ډېر اندېښمن دي او که نورې ډلې هم شته؟
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پي لوی ګواښونه او خطرونه دي، لیکن په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د پاکستان او د ایران حکومت داسې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې کړې وې چې په ترڅ کې په دغه دواړو هیوادونو کې لږکي تر ډېر فشار لاندې وو او اوس دغه لږکي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم مبارزه کوي. نو که څه هم دوی په لویه کې دغه پړه پر دغه دوو ډلو ورچوي، لیکن په اصل کې د دغه دواړو هیوادونو دغه ستونزې چې دي که د امنیتي لحاظ دي که د سیاسي لحاظ دي، هغه په کور د ننه کې دي. دوی د استبدادي پالیسیو له امله ډیر خلک له مشکلاتو او ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې وروستیو کې په ایران او پاکستان کې د جیش العدل او جند الله ډلو چې دواړه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ بولي د فعالیتونو زیاتېده. تهران او اسلام آباد دې ته اړ کړل چې یو د بل په خاوره کې د دغو ډلو اړوند ځایونو باندې مستقیم بریدونه وکړي. د ایران او پاکستان په ګډه اعلامیه کې که څه هم د دواړو هیوادونو په خاوره کې د کومو مشخصو ترهګرو ډلو یادونه نه ده شوې، خو دواړو لورو د ترهګرۍ د ټولو بڼو د غندنې تر څنګ ویلي چې ترهګرۍ د سیمې سولې او ثبات ته ګډ ګواښ او د سیمې د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. ایران او پاکستان همدارنګ په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هڅو د همغږي کولو یادونه کړې او په دې برخه کې د موجوده سیمه ییزو چوکاټونو یا فورمونو په مثبت ونډې ټینګار کړی. په اعلامیه کې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي تر څنګ دواړو لورو دا منلې چې په اساسي پرېکړو کې د افغانانو د ټولو قشرونو د ونډې زیاتېدل به په دې هیواد کې د سولې او ثبات له لا ټینګښت سره مرسته وکړي. ایران او پاکستان چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هم دي، همدارنګه له افغانستان سره د شانګهای د همکاري د سازمان د تماس په دلیل فعالیتونو د ژر پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ، ترڅو په سیمه کې د ثبات د ساتلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې سره همغږي شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران او پاکستان د دغې ګډې اعلامې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دا ډول څرګندونو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي چې افغانستان اوس امن دی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، او په واک کې نورو افغانانو ته د ګډون په اړه غوښتنې هم رد کړي او هغه د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مشرۍ د پلاوی په دې سفر کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسېد، دواړو لورو موافقه وکړه چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي اړیکې به پراخوي او تر راتلونکو 5 کلونو پورې به دوه اړخیزه سوداګري 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. دواړو هیوادونو همدارنګه په خپلو کې د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې هم د خپل منځي همکاریو د زیاتوالي خبره کړې، خو پوښتنه دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په هدف سفر کړی، او که په سیمه ایزه کچه تهران نورې اندېښنې هم لري. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې اړه وایي.
د ایران د ولسمشر ناڅاپي سفر پاکستان ته که څه هم په مشترکه اعلامیه کې دوی دا خبره کړې ده چې دا منطقوي، اقتصادي او امنیتي همکاري به ډیریږي، لیکن فاصل کې د ایران اندېښنه دا ده چې که پراتونکو کې د دوی ستونزې د اسرائیل او امریکا سره ډیریږي، نو دوی ته به د ګاونډۍ د خوانه څه خطرونه متوجه، په ځانګړې توګه د پاکستان نه، ځکه پاکستان په تیر کې د امریکا متحد پاتې شوی او اوس یې هم په منطقه کې داسې مذبذبه پالیسي ده، او له بل طرفه پاکستان د سعودي عربستان ملاتړی او ملګری دی، او د رئیسی تر سفر وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی وو. نو په منطقوي لحاظ باندې ځینې تغیرات او تحولات په منځني ختیځ کې او په دغه خطه کې را روان دي. ایران د دې نه اندېښنه لري او غواړي په ډیپلوماټیک او په د خبرو د لارې دغه خپل ګاونډیان متقاعد کړي، تر څو پورې که پراتونکو کې دوی ته کوم خطر متوجه کیږي چې د دغه هیوادو د خوانه نه وي. د ایران اندېښنه هم داراز له عراق نه هم ده او له ترکیه نه هم ده، خو چون چې هغه عراق یا هم تر یو حده پورې خپلې نیابتي ډلې لري، او ترکیه هم د سیډیره دغه ترهګریزو مسایلو کې فعال نه ده، نو لوی اندېښنه به د ایران د پاکستان نه وي چې که پراتونکو کې کومه مسله جوړیږي نو کېدای شي د پاکستان له لارې نه ترهګر ایران ته نفوذ وکړي، او د مختلفو ډلو په نامه باندې دلته د استخباراتي کړي اهداف چې دی په مخ ته یوسي. نو دا د ایران اندېښنه ده، او پاکستان هم په دې کې خپلې منطقوي او اقتصادي ګټې ویني.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفحه 12 شپږ نیمه په ټوله افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. د کونړ د دانګام ولسوالۍ بازار تش سوی دی. د ورښتونو او سینونو له امله یو شمیر مالونه خراب شوي، او یو شمیر خلکو نورو خوندي ځایونو ته د دوکانونو مالونه انتقال کړي دي. د سینونو له امله د دانګام لارې او یو اندازه کرهندي سمځک هم خرابه شوې ده. د دانګام د بازار هټیوال له چارواکو غواړي چې سینادي دیوالونه ورته ودان کړي چې په راتلونکي کې له ورته ستونزو سره مخامخ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار یو تن هټیوال فضل الرحمن ازادي راډیو ته ویل د بازار ګڼ دوکانونه یې د خوړ پر غاړه آباد شوي دي او د استنادي دیوال د نشتون په وجه په تیرو او روانو بارانونو کې ورته زیات مالی زیانونه اوښتي دي.
د زیات ورښتون له امله د انګام ولسوالۍ مرکزي بازار ته یو اندازه خوړ یا سیلاب راخوتی او چې دوکانداران کیبینونه یې تخریب کړل او یو شمېر دوکاندارانو خپلې سوداګانې خوندي ځای ته انتقالول چې د باران او د ورښت له امله سوداګانې خرابې شوې.
د دانګام ولسوالۍ نور اوسیدونکي هم وایي ورښتونو او سیلابونو یې کرهنیزې ځمکې، باغونه، سربندونه، سرکونه او کورونه ویجاړ کړي. حاجی نثار احمد او بختاج:
سیلابونه راغلي دي، خلکو ته پکې درانه مالی زیانونه اوښتي دي، عمومي سړک پکې خراب شوی دی او همدارنګه کلو ته چې کوم فرعي سړکونه غځېدلي دي هغه هم خراب شوي دي. د خوړونو د غاړې ځمکه چې ده هغه په مکمل ډول یې وړې ده او فصلونه سیلابونو د ځان سره وړې دي. همدارنګه د خلکو کورونه نړېدلي دي، د چوپانانو کومې بانډې چې وي هغه تخریب شوي دي، ډېر زیانونه خلکو ته اوښتي دي.
د دانګام د ولسوالۍ زیات شمېر کورونه شوی او سرکونه په بشپړ ډول تخریب شوی دي. په سلګونو جریبه ځمکه د سیلابونو له امله په بشپړ ډول له منځه تللې او د دانګام مرکزی بازار چې اوس مهال د یو شدید ناورین سره مخامخ دی، سیلاب پر راغلی دی.
د دانګام اوسیدونکو او هټیوال په یو خوله له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې نورو ځایونو کې زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې ترڅنګ باید د دانګام بازار ته یو استنادي دیوال جوړ کړي. بیا هم بختاج:
چیرې دغه سیلاب مخه ونه نیول شي نو بازار به په تخریب او له منځه ولاړ شي. نو بازار چې کومه ډېره سودانه په بشپړ ډول خالي شوی دی، بازاریانو خپلې سوداګانې نورو ساحو ته انتقال کړي دي او بازار د شدید ناورین سره مخامخ دی.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي بیا وایي د دانګام له بازارې د خپلو شته وسایلو او ولسونو په همکارۍ اوس مهال د اوبو مخاړبلې او په راتلونکي کې هڅې کوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې استنادي دیوال هم جوړ کړي او تل لپاره د سیلاب او د خوړ له ګواښ وژغوري. د کونړ دانګام ولسوالۍ د مرکزي بازار او د کلي اوسیدونکي په داسې حال کې د زیاتو ورښتونو او سیلابونو له امله ورته دا وخت مالی زیانونو څخه شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې د کوټو او دیوالونو غورځېدو او سیلابونو له امله 2.5 تنو ته مرګ ژوبله وختې وه. د اسلامیک ریلیف موسسې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې بارانونو او سیلابونو د افغانستان ډېرې سیمې ځپلې، نږدې 200 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، 93,000 هکتاره کرهنیز ځمکه یې ویجاړه کړې او تر 900 پورې کورونه یا په بشپړ ډول ړنګ کړي او یا یې جزوي زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لایحه توشیح کړه. جو بایدن ویلي چې د مرستو دغه بسته به د امریکا او نړۍ د امنیت له لا ټینګښت سره مرسته وکړي. د دغو نویو مرستو ډېره برخه یې اوکراین ته چې له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې د روسیې د یرغل په وړاندې جنګیږي ځانګړې شوې ده. نور په دې راپور کې:
له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د دغو نویو مرستو لایحه چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه، پرون چهارشنبه ولسمشر جو بایدن هم توشیح کړه. د دغو 95 میلیارد ډالرو بستې 1.5 میلیارد ډالر یې اوکراین ته ورکول کېږي چې د روسیې د یرغل په وړاندې له ځان ښه دفاع وکړي. جو بایدن دغه راز له اوکراین سره د 1 میلیارد ډالرو سمدستي پوځي مرسته هم تصویب کړه او ویل چې دغه پیسې به په 2 ساعتونو کې ولېږدول شي. بایدن د دغو مرستو تصویب د امریکا او نړۍ لپاره مهم وباله او ویل:
I just signed into law the national security package that was passed.
دمرستو هغه بستم چې د اونۍ په پای کې د استاذ جرګې تصویب کړی او پرون سنات تصویب کړه او شیخ کړه. دمرستو دغه بسته امریکا او نړۍ خامن کوي، همدارنګه له نړیوالو سره د امریکا رهبری چې ټول پرې امپودي ثابتوي، د امریکا له شریکانو حیاتي ملاتړ کوي ترڅو وکول شي خپل حاکمیت د ګواښونو په وړاندې خپل ځان دفاع وکړي. له اوکراین سره د یو شپږ میلیارډ ډالر مرسته به د هواد د هوایي مدافع توپچی پوځي وسایل او مختلف وسلو په برخه کې د هواد ولټیا وی زیات کړي. په دغه بسته کې شپږ ګشت میلیارډ ډالر هم له اسرائیل سره د هواد ځواکونو او خپل ځان د دفاع لپاره ځانګړي شوی دی. همدارنګه یو میلیارډ ډالر هم په غزه کې چې د اسرائیل پراخو حملو سره مخامخ ده د بشري مرسته لپاره ځانګړي شوی دی. بایدن ویلي اسرائیل باید دا مسله چې بشري مرسته له ځنډ او خنډ پرته په غزه کې فلسطینیان ته رسیږي یقیني کړي. که څه هم متحدو ایالاتو په کراتو له اسرائیل څخه غوښتي دي چې غزې ته د بشري مرستو مخه ونه نیسي، خو دا سیمه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلابنده شوې. په دغو نویو مرستو کې له تایوان سره هم مرستې په پام کې نیول شوې دي. که څه هم مخکې ویل شوي وو چې متحدو ایالاتونو له تایوان سره د 8 میلیارډ ډالرو مرسته تصویب کړې، خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې 8 میلیارډ ډالر هغه پیسې دي چې د تایوان په شمول په لری ختیځ کې له چین سره د مقابلې په هدف د متحدو ایالاتونو د لومړیتوبونو برخه ده. د امریکا لخوا د دغې نوې مرستې په تصویبې دو سره چې په کانګرس کې بهیر ډیر ځنډیدلی و، د مرسته اخیستونکو هیوادونو په تېره د اوکراین چې سخت یې د دغې مرستې لار څارله اوږد انتظار پای ته ورسوو.
له خبرونو ور آخوا
دا سزی رادو سهرانی خبری مجله په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالي اوسیدونکو وایي دغې ولسوالۍ ته غځېدلې لویه لار زیاته خرابه ده او اکثره د ژمي په موسم کې بنده وي. دوی وایي کلونه کلونه کېږي چې د دې لارې د جوړېدو غوښتنه کوي، خو وایي چا یې شخ نه دی اورېدلی. دوی وایي اوس خپله مجبوره شوي چې خپلې لارې خپلې جوړې کړي. دا هم راپور
د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي دي چې نن ورځ لیسی رانغښتي او د خپلې سیمو لوی لارې په خپله جوړوي. د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلې لوی لارې او ګڼې نورې لارې کنډ او کپار دي او اکثره وخت د ژمي په موسم کې بندې وي چې دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي وي. دوی وایي د کلونو راهیسې د وخت او د اوسني واکمنانو د یادو لارو د جوړېدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي، خو وایي هېڅ چا یې تر اوسه پورې ږغ نه دی اورېدلی او نه یې ورسره مرسته کړې او نن ورځ مجبوره سوي دي چې په کلنګ او بیلچې باندې خپلې لوی لارې جوړې کړي.
کوم سړک چې موږ تاسو دلې کار ورباندې پیل کړی ورباندې شروع کړی دی، د دې ټولې ولس لپاره ما خیر دی او ما ګټه ده. د بمبای بابا خیل اوس خړېره مننه دغې کلي یو تن سپینګیري مشر او دغې دپاره د قرباني ورکړې. د سړک ته زراعتي ځمکه ورکړه،
د سړک جوړ شي و موږ ته آماده شي د دې مریض دپاره، د هر څه دپاره. هغلته به د کابل یوه بجای اوړه راوړل، زه تیوم کراچۍ ور وستلې وه. په کراچۍ کې به دراز یو ځای بل ته پیټي ترس کول وې، دا بل ځای به څخله شوه څخله شوه. وینې
د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې دغه پلونه او دغه سیلبرونه موږ ته جوړ کړو.
څه دا غلی نه رسي، غړی نه رسي، که بې خوندي ده، مزدوري نشته ده. دغه ځوانان ټول روزانه کندي خو نشته، روزانه نه پیدا کوي. نه نه پوښتنه مکتنه چا نه ده کړې.
د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ ځایي طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او وایي چې دوی به د خلکو ستونزې له خپلو مشرانو سره شریکې کړي. د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي علي رحمت وایي
موږ به خپل واس چې څومره د موږ توان او واس وي انشاءالله د دوو خلکو سره به کومک کړو او په دغه لار کې به هم کومک ورسره کړو او کوم مساد چې دي انشاءالله هغو ته به د دې سپارښتنه کړو، ولایت ته به انشاءالله د دې سپارښتنه کړو.
د میدان وردګو ولایت چې د پلازمینه کابل تر څنګ پروت ولایتي ګڼو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خامې دي او وسیدونکي تل د جوړېدو غوښتنه کوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د هرات ولایت د کوشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالیو پر کروندو د ملخانو هجوم د دې سیمې وسیدونکو اندېښمن کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې دغه ملخانو له څو ورځو راهیسې د کوشک کوهنه ولسوالي شمال او د رباط سنگي ولسوالي په ځینو سیمو برید کړی او د غنمو په ګډون ګڼو کروندو ته زیان اړولی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت د کوشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي په دغه سیمه کې د ملخانو له ډېرېدو اندېښمن دي او خبرداری ورکوي چې که د دغو ملخانو مخه ونه نیول شي نو د دوی فصلونو ته به لوی زیان واړوي. د رباط څنګه ولسوالۍ اوسیدونکو جلیل قادری د دغه ملخانو د بریټ په اړه ازادي رادیو ته وایي
تقریبا چند روز به ایسو
لڅو ورځو رئیس شمالي ولسوالۍ ول 15 تر 30 کلیو د خلکو پر کوروندو د ملخانو يرغل خلک اندیښمن کړي. خو په دې برخه کې د رباط څنګه ولسوالۍ د کرنې مدیریت د ملخانو د لمنځوړلو لپاره کار کوي.
د هرات ولایت د کشکهنه ولسوالۍ اوسیدونکو فضل احمد فیضی وایي چې ملخانو د غنمو کروندو ته ډیر زیان اړولی.
یوه اونۍ کېږي چې دوی په کروندو کې کار پیل کړی. د خلکو غنم چې نوي رسیدلي خوري. د کرنې ریاست لخوا خلکو ته شاوخوا 2-3 ټنه درمل ورکړل شوي. له بده مرغه بس نه شول. د دې پراخې سیمې لپاره لږ درمل هیڅ علاج نه کېږي.
هغه وایي ملخانو چې شمېر یې ډېر دی د دې ولسوالۍ پر شمالي سیمو یرغل کړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو رئیس مولوي محمد نسیم سهار په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کشکهنه ولسوالۍ د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې دغه ملخان تیر کال ترکمنستان څخه د کشکهنه رباط څنګه او اب کمري ولسوالیو ته ننوتلي او په دغو سیمو کې یې هګۍ اچولي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د کشکهنه او رباط څنګه ولسوالیو سربیره په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم ملخانو پر کروندو یرغل کړی دی. د هرات د دغو ولسوالیو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو غواړي چې د دغو ملخانو په لمنځه وړلو کې مرسته او همکاري وکړي او خپلې کروندې له دوی وژغوري. په وروستیو کلونو کې ملخانو په ځانګړې توګه مراکشي ملخانو د هیواد د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په ګډون د افغانستان پر یو شمېر نورو ولایتونو هم یرغل کړی او کروندګرو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار سازمان د بریتانیا لخوا رواندا ته د غیر قانوني کډوالو د انتقال په اړه تصویب شوې لایحه د کډوالو د بشري حقوقو نقص بللې او پر دې لایحه د بیا کتنې غوښتنه کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري رئیس او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر یو ګډ اعلامیه کې لیکلي دا طرح د افغانانو امنیت له خطر سره مخامخ کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د بریتانیا لخوا روان داته د غیر قانوني کډوالو تصویب شوی لایحه په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو یو شمېر کمشنریو او د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دا لایحه د کډوالو بشري حقوقو نقضوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري رئیس فلیپو ګراندي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویل کارتورک د سشن په پرځ جنوا کې په وګړه اعلامیه کې د بریتانیا له دولت وغوښتل چې رواندا ته د غیر قانوني کډوالو د لیکت په اړه لسره غور وکړي. د اعلامیه کې زیاته شوې چې بریتانیا د دې بریک پر ځای خپل هیواد ته د غیر قانوني کډوالو په ناغښتونکو د مخنیوي لپاره له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سره برابره بل لاره غوره کړي. اعلامیه کې وړاندې لیکل شوی دا لایحه آن هغو کسانو ته هم له ځانه د دفاع فرصت نه ورکوي چې له ګواښونو سره مخ دي او تر څنګ په دې لایحه کې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف د کډوالۍ وضعیت ته جدي پام نه دی شوی. د بشري حقوقو څار سازمان هم ټینګار کوي چې د بریتانیا د لایحه د بشري حقوقو په برخه کې د دې هیواد نړیوال او کورنۍ ژمنې نقضوي او هغو کسانو ته چې انګلستان ته د امنیتي ستونزو له امله پناه راوړي زیان رسوي. د سازمان پرون ناوخته په خپل اکسپاند لیکلي د بریتانیا پارلمان له حقایقو په سترګو پټولو سره د لایحه تصویب کړه هغه چې رواندا کې امنیت خښي څو ورته د کډوالو د لیک زمينه برابر شي. د بشري حقوقو څار سازمان له قوله دا لایحه د یوې محکمې هغه حکم چې رواندا هیواد د کډوالۍ د قضیو د څېړنې تر وخته د دریم هیواد په توګه امن نه معرفي کوي تر پښو لاندې کوي. ځکه د دې سازمان خبره امکان لري چې په رواندا کې کډوال له بد چلن سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې وروستیو دوو کلونو کې برېټانیا ته رسېدلي او تر اوسه یې د کډوالۍ قضیې نه دي څېړل شوي، د دې لایحې د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. له دوی یو تن چې نه میاشتې وړاندې انګلستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د رواندا لایحې موږ اندېښمن کړي یو، ځکه موږ دلته د پناه غوښتنې لپاره راغلي یو. خو دا طرحه زموږ ټولې هیلې تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانانو لپاره چې هېواد کې یې ستونزې زیاتې دي او زموږ لپاره کوم ډول ماضي لرو، دا لایحه ډېر خطرناکه ده.
په برېټانیا کې میشت یو بل افغان کډوال احمد ظفر هم وایي:
په شمول خدام بسیار
زما په ګډون هغه افغانان چې د پناه غوښتنې برخلیک معلوم نه دی، د پریکړې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. موږ بیرته افغانستان ته د تلو چانس نه لرو. هیله لرم چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه دې مسالې ته یو ځل بیا کتنه وکړي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په برېټانیا کې د افغانانو د بشري حقوقو بنسټ په خپل ایکسپانډ لیکلي تمه ده چې په سکاټلند او برېټانیا کې د کډوالو پنځم ملاتړ بنسټونه د دلایه د عملی کېدو پر ضد لاریونو نه وکړي. د صدر اعظم رشی سوناک دلایه ته د سیشن بی پورس د برېټانیا پارلمان مثبت رائے ورکړه. خغلی سوناک د دوشنبه پورس په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړی الوتنه بعد د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. ویل کېږي چې د رواندا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي رواندا ته لیږي. څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي.
ساعت 5:30 صبح است. صدای ما را از رادیو